ترشنه آسمان لاندی.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. له دې بدلون سره اوبه کمې شوي او په وخت ورښتونه لږ سوي دي چې دغو دوو چارو پر زراعت منفي اثرات پرېښي، او بې وخته ورښتونو بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په کرنې ولاړ دی، د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمېر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق او د کرنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقیق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ، چې یعنی خلک په دې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنې څه.
سلام وړاندې کوم تاته، د پروګرام مېلمه او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغییرات او یو په اقلیم کې بدلون ده. دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات، خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو دیرشو کلو سره یا پنځوسو کلو سره یا سلو کلو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره پخوا کې د انواعو کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل، په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره پخوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ د اوبو له کمښت سره، د وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره پخوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یو غټه ستونزه ده. سدا په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، چې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبور سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتره ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خزلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه بله ستونزه ده. د دې سره پخوا کې د اوبو ککړتیا ده، مختلف ستونزې دي. سدا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده سه تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې، اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود. حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو له بدې مرغې سره دا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډېر زیات تلاش او ډېرو هڅو ته ضرورت لري، ډېرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري. سموږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته؟
مننه مدقیق صاحب. دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې څلاس لري او بل په طبیعي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو دی. وړاندې به په خبرونه کې همدا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم، خو له عمرخیل صاحب څخه که چېرته واورو. عمرخیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډېر ژور دي، تاسو ته څرنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبت تاسو ته شیبا صاحب او محترم مېلمه ته او ګران اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل شول، صاحب ویلې چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر هم معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي، هم شاید چې درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به و البته، اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمای راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا چیر بارانونه یا بارانونه په نورمال شکل باندې نه، یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله سن بارانی وچکالیانی د خپل ډیر منفی اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپه ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې، چې دا هم د اقلیم تغییر ته د اقلیم تغییر نه کیږي، او سره دې وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعض مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښ ډیر کم و، د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښ نور هم کم شوی ده. یعنې جنوبي سیمې د موږ افغانستان به حد زیات تپل شوی ده دغه اوو سال ته، حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږه. البته کیدای شي چې په بعض سیمو کې لکه مثلا قندار ته مثال وایم، بعضې ولسوالیانې لږ نسبتا کیسي وي، اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و، بعضې نباتات ته مساعد نه وه، اما بعضې نباتات ته اوس خطي وي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښته ډېر دي، او افغانستان له دې نه نشي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري. البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
مننه عمرخیل صاحب. مدقیق صاحب، د په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي؟ ځکه لکه څرنګه چې عمرخیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی
اقلیم. ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته ووایو. د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده، بله موضوع ده، بیل معذرت غواړم، بله موضوع ده. د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده، او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلی هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده، او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري. خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي، ضرر ویني، هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي، باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي، ترڅو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي. هغه دا ده چې افغانستان باید د اقلیم د بدلون لپاره خپله ملي برنامه جوړه کړي. دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله. په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په هغو پورې تړلی ده، د خلکو ورځنی ژوند په هغو پورې تړلی ده، هغه په واضح شکل باندې کار پرې وسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا ازیانونه سی افغانستان و سره مخ ده. اگر که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو، لومړی سکتور سی ډیر زیات زیانمنون که اداره دی اوبو سکتور ده. د اوبو سکتور په سر کې راځي، له هغه نه وروسته به زراعت او بیا ځنګلونه دي، بیا له زراعت نه حتی مخکې به وچکالیانې راځي چې هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره. ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو؟ د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول، خو په ډېرې خواشینۍ سره سه په تیرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخوانی دولت ونسو کړلی سي هغه منظم پلان او پروګرام سي تر لاس لاندې و، هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کې، تر څو موږ خپلو خلکو ته سازګاري ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایي ورکو.
یو درې عمده ټکی ویلی شي چې دا کار خلکو ته سپارلی و.
په هغه پروګرام کې مشخص راغلی و د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي چې هغه ته واټر شید وایي، د واټر شید مدیریت یا د اوبو خوړ یا په دری کې آبریزه بولي، دغه مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل آبریزی تنظیم کوو، چې تر څو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي، که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي، تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي، او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري، هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال.
مننه دقیق صاحب. همدغه د زراعت په برخه کې به له عمرخیل صاحب څخه واورم. څنګه عمرخیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستئ، دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړې ده چې داسې څه وکړي چې هغه دا د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید وایم لکه څنګه چې دقیق صاحب ویلې، مخکې همدغسې برنامه وه موږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. موږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته دا ده چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي یا ابتدایي کوم تحقیقات چې ډېرې ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعې په سطحه، که د مزرعې په سطحه یې وګوري، تقریبا نیم فیصد اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار موږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې موږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثره ځای کې سره دې چې په بعضو سیمو کې موږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي، او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باوري په برخه کې باید ووایم چې موږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي، او سیستم ریشو داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي، او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کری اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا ښه یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ څنګ بعضې جایو کې موږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوای وای متاسفانه نه ده سوای او په کار په کار چې باید ډیر زیات کار پیوځي. بعضې نور رباطات همسته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې اوله خبر په زراعت کې کوي او فکر کوم چې مدخص سره بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمه دي او هلته تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي نو په کار داری چې موږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د ورډ مشپه د ورشتونو لامل درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمه د یو ملک سلیمان خیل میر حمزه سلیمان خیل څرګندونه لرو د پلانډو سره.
بله نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا کیسه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده لما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کس ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پی غورځېدلی چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو ځاني زیان په بخلي سره او مالی زیان دماغ ډیر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول. یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی. بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی خلک باید څه وکړي چاره څه ده؟
اصل ته زه شیوا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په سلند وختو کې نشو کولای لکه مخکې مو دقیق صاحب یو دې شت کې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ د واټر شیټ موږ روسي مو ته په اصطلاح هلته لږ امکانات د اورښتې کم وي یا تا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړو یا دلته تراکم د نباتاتو خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کمواله راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالۍ له امله اکثرا جایو کې نباتات وچ شوي دي یا غمونږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي او نو دې ته په کار دا ده چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري باید دې ته صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه زموږ وطنداران اکثرا په داسې جایو کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایي خیر چشما وختو چې یادواري وکړم او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې موږ دا کنټرول کړای شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی دا اړخته جوړ شوی دی او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ له خوا راغی. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي څه دغه یوه چاره ده؟
او بالکل یعنی د ونو کرل د سیل په شدت چې ډېر کمواله راوړي دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي. دا واټر شیډ نه دا کېدی شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي دا هواره سیمو کې هم کېدی شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کمواله راوړي. یعنی چې موږ هر څه کولای شو باید ونه وکړو د ونو کمواله د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغییرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اساس تغییر کړی. په کم وخت کې ډیر باران یا کچدیو ته په تلور ساتو کې باران و او شدت باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دی. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات له بینه وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. متخیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واردل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبر صاحب، په اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي. یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل دته اقلیمي نوسانات وایي. دا د اقلیم د بدلون په بحث کې نه راځي په مجموع کې. اقلیمی بدلون هغه بدلون ده چې تاسو د یو ملک یا د یو چاپیریال یا د یو ایکوسیستم یا د یو منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدي کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو، لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي، مثلا 2.5 یا 3 درجې لوړ سوی ده، هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده. دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي. یو یې کیدای شي همدا بارانونه وي، ولې عمده مسله دا ده چې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل. بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګوري، هم ډېره شدیده څپه. یا په ژمي کې چې موږ باید اورښت ولرو، موږ یې نه لرو، واورې نه لرو په افغانستان کې، وچکالیانی. دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه، دغه سیلابونه په افغانستان که نوی مسئله نده. د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثر ولایتو کې درلود. خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو. په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی، په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړو، بلاخره به دریاب سره ګډ سول. په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی. هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش د مځکې په مخ باندې دا کم سوی، لامل به یا وچکالي یا به دا وي چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم د مالچار د حیواناتو د څرا لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي. یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده، که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله اوس تاسو د راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پیښیږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو، موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کوو، وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي. موږ سږ کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تیرو کالو کې بیا درلود، ولې څه وشول؟ وروسته له سیلاب چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي یا خلکو سره کار کوي یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هر مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي، هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هر برخه خصوصي سکتور کې وي، په هر برخه کې باید اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي، دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي، واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې، که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته، که د کلیو پراختیا وزارت ته، که د کرنې وزارت ته، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده، هیچا حداقل دغه پخواني راپورونه نه دي لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کېږي او دا ملي پروګرام ده، دې ته هم په دې سترګه کتل کېږي. دا د تېر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته وایم، دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کېږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي او دا ډېره غټه جفا ده.
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید، هر وخت داسې وي چې نظامونه زر زر بدلی شي، خو د تېرو نظامونو له هغه مثبتو شیانو باید استفاده وشي تر څو ولس ته خیر ورسي. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان ای او په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې روانه اونۍ لسیشن به تر پنشن به بعد د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتی ګریډ په کچه تر 45 درجو هم ګرمي زیات شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو تر څنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیب څه په نباتاتو به اثرات شوي؟
چې هر نبات یا مشخصه درجه د حرارت زغملی شي، او معلومداره چې نباتات درجه د حرارت زیات شي دا ډېر منفي تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید نبایل الله سی، اما په ټوله کې مونږ ویلی شو لکه وسوس تا اوس تاثیرات ښکاری، تا اوس فصلونه شروع شوي په افغانستان کې. هغه فصلونه چې کېدای شي چې یو 15 ورځې وروسته پاخه شي، هغه 15 ورځې مخکې را پاخه شول، همداراز بعضې نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي. په دې شتاب کې د ګرمۍ لپاره اوبو اړتیاوې زیاتېږي، اما اوبه افغانستان کې محدودې دي. دا خپل منفي تاثیرات کوي، او د دې تر څنګ څنګ بعضې نباتات مالکه مخکې چې ویلې حتی د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي. نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي، په خصوصا په هغو څوکلولو نباتات یا په ونو باندې اکثرا دا نباتات تاثیرات ډېر منفي. یا مثلا بعضې نباتات داسې دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي، هغه اوس را پاخه شوي دي، خپله په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا ادام یو وخت چې منفي تاثیرات غواړم چې وایم، اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي، او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام لوو ترتو په ژوندۍ بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د زحمت شپږ ساسو کوربیم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اخیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکو راسره دی، مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام
گرمی خبر پسی میں ہر ورځ گرمی درجے افغانستان کی ډیر کمی چې مخ کې به چې اوبه چې راکسلې، د اوبو د مځکې لاندې 8 متره 20 متره برمی خلق والی ام دیخی چی دیر واتیا متر وستا تا من برمی چی وو یو نیم سل متر یو سلاویا متر و یو سلاویا متر ایلان دو بیا و بای پری راکاش و دوم با دو بور اکچل هم گران سوی دو با بی خیکم سوی دی نو با دیر ایلان دی کلیل دی مخی چی پا دیر کم دغا را خطلی و با دیر چو سو لران با منگو تکشن دیر کم یعنی لستانی با منگو تکشن شولی وست تلویشتانی سو لران و تکیز آغونی و بنا راکاش مخی پلس آغو دوگونی دیر اکتونی وست تلویشتانی غونی اوبه نه راکړ بیخي د اوبه کمی هم ډېر دی دلته بیا کښتنه زموږ فراه ولایت خو د زراعت کې بیخي پرمختللی دی نو دلته بیخي د کښتو اوبه نشته چې راکښتنه سره اوبه کې بیخي کمی دی د اوبو
مننه ستاسو نظر واخیستل چې ډېره مننه بل اورېدونکي ته به مخه کړو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست بلې مهرباني وکړئ تاسو سره سره یاست
شهبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا اشاره مہمانوں پر دے بانی خبر اقلیمی بدلون خو پٹرول نڑی کی مثال خبر اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبی ولایت هلمند ولایت هم د اقلیمی بدلون سر مثال د خبرې د وشکالی سره ډیر سخت مخ دی کستاسی یادی پتیر کولونه کې دا غل علم په سیم کې تنا څو برات للی وسم ته نو توبه په بخښ کې خو د په خواره کم د په خواره په تلا غشي اوی کولونه دي شبر صاحب او دلته د زنګلات موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خو اقلیمی بدلون چې دی هغه د الله جل جلاله طرف څخه دی باغ کې مجلس نه وای او بل په بندګي کوشش په پیاز ما په پام فکر او نظر باندې شبر صاحب باید د اقلیمی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړي چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې او بل د زنګلات حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سردرختونه وي دا ونی او شاد سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستعد خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چا بل محترم شبر صاحب داخل کو کینې صاحب په هواي په کار د توج مر دغه سي بده وز ګوره د تمر په هلمن ولایت کې محترم احمد شبر صاحب دا غزمر د سفر بازار تا اکثر وخت چیزه تللی ما قسم در تخم چې د شهروالي ولای ورکم نل کې دغه دکانداران ته بس تکړی دي چې د خپل د اوبو استفاده ځنه وکړي اما دکاندار ولات هغه خپل استفاده د اوبو سوه کانون کې دغه خلاص پریږدي دا ګوره د امه په هواي په داخلي کې دوغه نه کندي دغه په مو فکر دي سره نو چې مثال د ملک د ولې د خلاص پریږدم باید د ملک باندې کم چې خپل د اوبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسيان د مثال خلکو پر بنو بربو باندې شې چې دوا کړ د اوبو مثال ار اورځي اوبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار اورځي اوبو وېدا د شمسيان مو ته وبدي نو خلک کمه چې امه په هواي په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علما در ولات په مشاج مسجدونو کې داخل کو تامه په هوای ورک چې دغه د اوبو زیات کارول چې دا ګنام لري استرافم دی او بل حکومت تامه په هوای باندې خپل تور کې شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در تاخه مچ د غفتاس رسنی شاید د اوریدون کې بشایدانی چې مثال د علم د سخنیول په هر ولایت کې بده سي کورونه پیدا سي د سي چې مو په پیدا سي چې خلک بده وشکالي څخه دغه من کې څخه وځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
او ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سر وخت بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکړي تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو سره یست بلې
تشکر ستاسو ما زار اوري څه درته
بلې بلې
تاسو ستاسو د قدر وړ مېلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم ستاسو د ایمي او په خوانی همکار او وسنۍ همکار چې توخیم د زابل ولایت
حاجی صاحب شو راغلی بخیر راغلی
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کې
بلې
روسیا هم اقلیمونو خو تغیر خوري نو ګرمۍ ډېره زیاتې دي دا څو ورځې زموږ د شاجوی په ولسوالۍ کې نو ډېره زیاته ګرمۍ ده خو نن بیا هم هوا ښه وه نو اقلیمونه خو تغیر خوري خو د اوبو سطحه ډېره کښته ځي زموږ د وطن اوبه ډېرې لاندې تللې دي نو ډېر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ و دوکانو ته راځي چې زموږ اوبه ډېرې کښته ځي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول او قانون د سینا د سرطان او د اسد په میاشت کې د اوبو سطح لري رخصته دي هوا سي ګرم سي نو د اوبو سطح ښایي سي د سنستانانو یا د ملمنو ته معلومي سي نو په څو ورځې باندې دا د اوبو سطح رخصته دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنس کې شایي چې برخه هم اخستي نو دوی څه اقدامات کړي دي او څه کارونه یې پر مخ وړي دي او څه کېدای شي د افغانستان لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم لپاره مومید او مفید تمام شي. نو که زما رابطه قطعه نه شي زه د خپل سوال جواب وارم رادیو خو ده په څپو باندې په امواجو کې نه نشریږي.
مننه توخی صاحب. حاجی صاحب مننه په خبروان کې من برخه واخسته ور به شومل منوته عمر خیل صاحب که تاسو په لنډو باندې د اوریدونکو په پښتنو نظریاتو تبصره وکړئ لطفا.
مننه شي بسو لکه چې ما زړه څه پوسه با ټول مشکل په وبو کې را په دغه سیمه کې دا سور زمخ کې هم د دوه ورځې مخ هم د دې سیمه ته تللای وم اشتها هم دا مشکل ډیر جدي ده. ا دوه سم چې له هلمند وګړي دغه دې شي خبرې په دې وکړي چې عام په عام په هواي اصلا نشته. خلک په دې فکر کې دي چې دا وبو چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدون کې دي او د زمکه اما خپېږي چې دا وبو کثر روان دي اما او د دې تر څنګ څنګ هغه وبو چې په کوم کښت باندې لګوي به حد او اندازې ډېر وبو لګي. د دې بعض ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د هلمند کې تاسو مثال وایي چې حتی کلی کټه سوي دي زه ورغلی یم ډېر دې دې افسوس چې صاحب ډېر خلک کټه سوي دي دا را نیش ولسوالۍ د کندهار ته تللی وم هلته هم مشکل ده وبو له شل مترو نه یاو سره شل مترخ کته سوي دي. نو ډېر مشکل اصلا په عامه پوهاوي کې ده د اوبو سیستمونه باید موږ بدل کړو. دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څونه کښته چې ډېرې اوبه ورکوي هغونه ګټه کوي. یو شی باید ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې موږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري. البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري. په دې شکل باید د اوبو خور سیستم سل فیصد تغییر شي. دا که مؤسسات کی که اف او ای کی که خپل دولتي چارواکي کی ضرور دا ده غیر لکنه مونږ په یو غښ نورین شاد واورو په ډیر لاند وختو کې په تقریبا 15 کالو کې 15 کالو اخره کې تر 30 متر او بخ قطر روان دي او دا مشکل ډیر جدي ده. لکه څنګه غورور ویل په فراکه په فراکه د څه دات اکثرا سیستم دی اوبو لا هم عنانوی سیستم ده. ایت اصلا دی پایپو سیستم دیر کم خلق کاری زنو پیگم چه ولی او هم دار از پشاجور که لکتی آیتا بویلی گرمی زیاد ده خلق نیت فکر که چه باید نباتات و بل دیر مصرف دی و بل قطع روانی دی دی و بل مشکل پا افغانستان که دیر مشکل جدی خواهد روان ده به دی که باید اقدام و سی سلفی سر باید خپل دولت اقدام وکړي مؤسسات اقدام وکړي او خلک نتور مهم خلک دي خاډ خلکو ذهنیت باید جوړ شي. د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي د نه مخنیوي وکړي او همدارس دیونه پکې نه ولکه باید کوشش وشي ابریزي جوړ شي دا هغه کارونه دي چې باید وشي اما متاسفانه چې نه کیږي.
عمر خیل سپتا سودونه د کښینولو خبره وکړه. عادتا د پسرلی کې خلک باید ونه کښینوي لیکن لدی ورسته هم څه چانس شته چې ونه بیا نور بوټی کښینوي چې له چاپریال سره مرسته وکړي.
ولې نه صاحب بعضې بوټي داسې دي چې مثلا اوس خلک دې ته راغلي چې دا بوټي په کڅوړو کې روزي او دا کوای شو چې موږ تر هر وخت کال چې وغواړو دا موږ کښینوای شو. اما معمولا په افغانستان کې د مني لخوا او د پسرلي لخوا بوټي کښینول کېږي. مطلب دا چې که هر وخت موږ لاس یعنې موږ همیشه دا د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو بوټی کښینی دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې تاثیر لري په اوبو باندې تاثیر لري باید موږ همیشه بوټي کښینو.
مننه مدقیق صاحب. د دې اوریدونکو په نظریاتو او یا په سوال لونو باندې که ستاسو نه واورم
انا کوم لاوریدونکو نه او زه ډیر خوشاله سوم چې اوریدونکو حداقل وست حالت رسیدلې چې د غستونزې درکړې دا ډیر ښه مسائل مطرح کوي او ډیر زیات مهم دي. خصوصا د غرور سره فرانه زنګ ویلې او دغه ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د دې مزکه لاندې دی او بو ساته خطه زیار کال وس د وی ویل سیوا عمیقه څه یو سلو اویا متر پورې باید دوی مجبور دي چې باید کته ولاړ سي تر څو اوبه ترلاسه کړي. او دا ډیر واضح یو پیغام مخترقي سي دی اوبو سر دی اوبو د ساته یا دی اوبو کمښت په ډیر سرعت باندې په مخ روان ده او دې لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډیره جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي. او حل لاره هماغه داسې ما په اوله کې اشاره ورته وکړه په افغانستان کې د اوبو د منابع او مدیریت باید په ټولو نه په سر کې باید په لوبلي توپ کې راشي. بل احد اتل له هلمند نه اشاره وکړه چې خلک ونې بوټي قطه کوي. سفار د منطقې اشاره ورته وکړه، هغه تقریبا د ریک سره ډېره نږدې علاقه ده، زه هلته تللی یم، لیدلې مې دي. خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه، یعنی هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو. او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري، هغه ډېر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډېر تیت بوټي دي، ډېر لرې یو له بل نه دي، او خلک د دې په خاطر سه ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاسته راوړي ځي د ونې دغه بوټي قطه کوي. هلته ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دې نه مخنیوی وکړي. د اوبو استفاده یې اشاره ورته وکړه، دا ډېر اساسي ټکی ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې د آبیاري لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده، د اوبو باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سه تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډېر خوشحاله سوم چې د توخي صاحب آواز مې وروسته له ډېر وخت نه واورېد. رښتیا درته وایم چې خفه سوی د تو لیدلی مې نه ده، آواز را باندې خوږ لګېږي. توخي صاحب اشاره وکړله څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده اداره ته متوجه ده، زه د موجوده اداره په نمایندگی خبرې نسم کولای، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که یو دوه قیمت اضافي وخت
راکړي،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي، او دوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلاتفورم نه استفاده وکړي، او ډېر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې دغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. زما مخکې اشاره هغه ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، د کنوانسیون وکړه سول سه د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته کړي. یو ته د چاپېریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. چې په هغه کې د اقلیم د بدلون لپاره کافي پیسې شتون لري، او په هغه کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپله ونډه ترلاسه کوله، او په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوې خبر په دې کې د بله رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیون، یعنی سل میلیارد ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یو ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کړو، او دې صندوق ته وړاندې کړو، او یوونه کافي پیسې لاسته راوړای سو، زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای سي. ولې دا ټول مسائل د پدې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپل پالیسیانو کې تغییر راولي، خپل کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کی، باید دې مرحله ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس هغه د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دې نه استفاده نه شي کولی. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسؤلینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون، ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثره کیږي، متضرره کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي، هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته لږ نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسئلے لومړیتوب لري چې بیا د میکانیزم باندې کوو، یو بل لپاره بودیجه ترلاسه کوو. یو بل مسله چې اکثر مخکې زموږ هیوادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي، دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بې له شکه چې د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي، ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړی او د اختیار ورکړی لدې نړۍ نه یا لدې نورو مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفي کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفي اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دیني نگاهه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دیني اصولو سره او لکوم هغه نړیوال نورمونه سي دي و سره برابر کو، تر څو موږ چاپیریال تخریب نکو او تر څو وکړی سو چې موږ ښه او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د پخوانیو یونانیانو به یو خبره کوله، وایي هر منفي شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفي اړخ هم لري. د امرخیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړي دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي له نړیوالو نه مرستې ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطره. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضررو هیوادونو کې ګڼل کېدی شي، افغانستان نشي کولی چې له نړیوالو نورې مرستې هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له ځینو هیوادونو چې صنعت ته یې وده ورکړې ده، لکه چین، لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. متحقق صاحب
بالکل شیبر صاحب، دا تاسو کومې خبرې کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافق یم. ولې یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشري مرستې دي. د بشري مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په اوږده مهال کې څه کارونه وکړي چې هغه په اوږده مهال کې زموږ د هیوادوالو په ګټه تمام شي. بشري مرستې ډېرې، لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کېږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمې ورکوي، چاته کمبلې ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یوې هفتې دو هفتو لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسې مجبوره یې چې انکشافي پروګرامونه تر لاسانی ونیسئ. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوس هیوادونه په مجموع کې تا د هیوادونه سه نمونه تا وخت لکه چین او هندوستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیره عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدوي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپل له دغه اقلیمي بدلون مالی میکانیزمونه سي دي، دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولې بیا هم د دې لپاره سه موږ بله چاره نه لرو. ښه خبره دا ده سه موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونې حوصله دومره نه وي. په نړیواله کچه باندې دا د کاربون ټریډ په نامه باندې یو باس شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربون تجارت په ورته وایي. هغه هیوادونه سي هغه د کاربون دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه وي او هغه د خپل کچه نشي راټیټولی. د دې لپاره سي صنعت لري، فابریکې لري. دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سي پرمختللي نه دي، چون د دوی ونډه ډیره زیاته نه ده او دوی کوای سي تر یو کچه پورې کاربون دای اکساید انتشارات ولري، مګم نیسي کوای صنعت نه لري، توانایی نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي، په پیسو باندې اخلي، په مقابل کې دې ملکو ته پیسې ورکوي نغدي سي تر څو وکړای سي سي خپلو خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ټول بیا په دې پورې ارتباط لري سي موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې ملکونه موږ سره حاضر دي سي دغه کاربون شید وکړي یا یې ونه کړي. او بله برخه دا ده سي د کاربون قیمت څومره ده په نړیوال مارکیټ کې، آیا دا په دې ارزي چې موږ خپل ونډه په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کړو، او بیا دا چې موږ خپل ونډه دوی ته ورکو او ډېرې کمې پیسې لاسته راوړو. دا یو اقتصادي بحث نه دی، به کېدای سي ګوایده
کې معنا نه مدخل صاحب د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمر خیل صاحب، دغه د سیلونو موضوع ته که د خبرونې په دې ورستیو کې راشم، د سیل له اوبو بزګران مثبت استفاده کولی شي یا مثلا هغه کومه خړه چې له سیله پاتې وي له دې بیا وروسته په زراعت کې استفاده ممکنه ده؟
شبر سبا سنده سیده چی مونده نباتات دوید یا دری داری نباتاتی آقا یو کلن نباتات معمولا آقا چو کلن نباتات یو کلن دو کلن او چو کلن هقا نباتات چی یو کلن دی متاسفانا دین استفاده با درستنی ولی چی اکثر هم آقا منفی تا اغیزی لری، اما هقا نباتات چی چو کلن دی لکه ونو تا ولی نه پدی رخات چی استفاده کوایشو ولی پدی چی دال غرونا او سندونا غذایی مواد کافی اندازه زان سر لری او را کوایشو چی مونده دی با غولو پارا دین استفاده وکو چی پایل بیدی ریخی. اما اگه یو کلن نباتات لکه دا غنم و کچالو و دابالشان چه یو کالغاری غوده باید استفاده و نیسی، ولی چه معمولا دست پیشیگی چه غذایی مواد و اندوال یا چیچیگی یا زیادیگی معمولا اگه با نمنسی اثارات که اینو پر طوله که ویلیسن چه دیچو کلن نباتات یا دیونو نپاره هیچ مشکل نلری یا مصبات پایل نلری، اما دی یو کلن بوتو نپاره باید استفاده نیسی.
عمر خیل صاحب، یو بل پوښتنه مخ کې دا اوریدون کوم د ته اشاره وکړل چې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده، آیا داسې امکانات شته چې د سیل د اوبو چې مقدار هم زیات دی لدی په دې ډول استفاده وشي چې د ځمکې تر تل لاندې اوبو سطح ورسره لوړ شي؟
بالکل، دا ډیر یو ښه کار دی. یعنی مثلا موږ چې جمهوریت جوړوي سو په ډیر سیمه د افغانستان ډیر ښه داسې امکانات لري چې موږ چې جمهوریت جوړ کړو او د سیل وبونه استفاده وکړو. ولې نه، دا ډیره ښه خبره ده. په پاس جای کم دا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړي دي. متاسفانه بعضې پازنده چې پیښېږي چې هغه تخنیکي نه وي، اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډېر ښه ده. د سیل اوبه ډېر پر ارزښت اوبه دي، او که د دې کنټرول شي هم د زمینی یا د اوبو لاندې اوبه تغذیه کېږي، او همداراز موږ کولی شو له دې نه په زراعت کې استفاده وکړو. دا ډېر یو ښه کار ده، باید تل چې سره په دې باندې کار وشي.
د چک ډیمونه سي جوړوي، نو دا خو بیا د سیل اوبه خو ډېره خړه لري، ممکنه نه ده چې دا چک ډیمونه ډېر زر ډک کړي؟
خو یا که چک ډیمونه ډک هم کړي، یعنی که تخنیکي مطالعه درسته وشي معلومداره چې چک ډیمونه کله کله ډکېږي هم، اما په ټوله کې که ووایو نو هغه معاشرت بیا ډېر نسبت دې ته چې هغه اضافه کار پیدا شي. نو په هر صورت باید که چک ډیمونه جوړ شي هغه مناسب جای کې، البته نو کیدای شي چې څو کاله متوالي دغه استفاده وکړو. نو یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې چک ډیمونه یو مثبت پایله لري د سیل د کنټرول لپاره، او همداراز موږ کولی شو بوټو ته استفاده ترې وکړو.
مننه عمر خیل صاحب. د خبرونې په ورسیو کې که مدقیق صاحب له تاسو نه واورو، د اوسني وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي، عامه پوهاوی زیات شي، امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب، امید خو داسې یو شی داسې انسانان باید همیش ځان سره ولري. په ډېرو بدو شرایطو کې موږ باید ناامیده نه اوسو، ولې هیله او توقع باید کمه کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو، هغه ته باید موږ سترګې په لاره کښېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومې نښانې نه ګورم، ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي. کوم موضوعات چې په مجموع کې موږ تاسې نن بحث پرې وکړو، هغه دا ده چې د اوبو په استفاده کې باید اصراف ونه کړو، خصوصا دغه د سولار یا شمسی چې ورته وایي، دا د شمسی په واسطه واټر پمپونه اوس ډېر زیات رواج سوي دي په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کړو. کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده ترې وکړو.
مننه مدخخ صاحب، نور وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو او د عمر خیل صاحب دغه ګټوري خبري له نور اوریدونکو سره هم شریک کو. نو له تاسو دواړو ډیره مننه. له اوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې برخه را سره وخت زحمت چې بر اجازه اخلم.